پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
السلام علیکم، ستړي مشه وخت د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزی هم د ازادي رادیو د خبری مجله د سید قادر جلالوف په تخنیکي همکارۍ مخته وړم. په پروګرام کې اورئ چې نن د لیک لوست د نړیوالې ورځې په مناسبت په کابل کې یوه غونډه وشوه. د افغانستان اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله په افغانستان کې د ښوونځیو، جوماتونو او مدرسو په سوځولو باندې اندېښنه وښوده او دا یو جنایت وباله. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د لوړ پوړو مسؤلینو ترمنځ د رامنځته شویو اختلافاتو په اړه باندې اندېښنه څرګندوي. نور مهم مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه نوریاس نوري اوروي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. طالبانو نن تایید کړه چې د حقانی شبکې مؤسس او پخوانی جهادي قومندان جلال الدین حقانی په حق رسیدلی دی. نن د پاکستان په مرکزی پارلمان او څلورو واړو ایالتي اسمبلیو کې د ولسمشر د غوره کولو لپاره انتخابات کیږي. د اسرائیل دفاع وزیر وایي هیواد دا نه ردوي چې په عراق کې د ایران پر مشکوکو پوځي ځایونو به حملې نه کوي. خبرونو تفصیل. طالبانو نن تایید کړه چې د حقانی شبکې مؤسس او پخوانی جهادي قومندان جلال الدین حقانی په حق رسیدلی دی. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد نن پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلي چې حقانی له یوې اوږدې مودې ناروغۍ وروسته مړ شوی دی. د جلال الدین حقانی زوی سراج الدین د طالبانو د مشر مرستیال دی او د یوې ډېرې خطرناکې تروریستي ډلې مشري کوي. دغه شبکه امریکا په 2012 میلادي کال کې تروریستي ډله ونوموله او د سراج الدین د نیول کېدو یا وژلو لپاره د معلوماتو په بدل کې د 10 میلیون ډالرو جایزه اعلان کړې ده. د جلال الدین حقانی د مړینې راپورونه مخکې هم ورکړل شوي، خو دا لومړی ځل دی چې طالبان د هغه مړینې ته رسما تاییدوي. حقانی په 1980 لسیزه کې پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د یرغل په مهال د مهمو جهادي قوماندانانو له ډلې وو او د القاعده شبکې د وژل شوي مشر اسامه بن لادن په ګډون له افراطي عربانو سره هم نږدې اړیکې درلودل. حقانی د طالبانو د واکمنۍ په مهال وزیر هم پاتې شوی دی. په بادغیس او پکتیا ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو په حملو کې د لکتر لږ شپږو پولیسو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. د بادغیس د والي ویان جمشید شهابي ویلي چې نن قلعه نو ته نږدې په حمله کې دوه پولیس وژل شول او څلور نور ژوبل شول. شهابي زیاته کړه چې له پولیسو سره په نښتو کې 11 وسلوال وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. د پکتیا د امنیه قومندانۍ ویان سردار ویلي تبسم ویلي چې د جانخیل ولسوالۍ پر امنیه قومندانۍ تېره شپه د طالبانو په یوه لویه حمله کې څلور پولیس وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په یو بیان کې ویلي چې د جانخیل ولسوالۍ په بشپړه توګه نیولې، خو د پکتیا د والي ویان دغه ادعا رد کړه. ویل چې امنیتي ځواکونه د طالبانو حمله په شا تمبولي او په نښتو کې له شلو زیات وسلوال وژل شوي دي. په جرمني کې نن هغه افغان محاکمه کیږي چې یو کال مخکې خپل پخوانی ملګری د چړې په گزارونو وژلې وه. دغه پیښې په جرمني کې د هغو جرمونو په اړه چې په دې هیواد کې پناه غوښتونکي یا کډوال ترسره کوي تاوده بحثونه راپورته کړي دي. له هغې وروسته په 2012 میلادي کال کې په جرمني کې په ورته یوې بلې پیښې کې یو بل افغان کډوال په کندل ښار کې یوه 15 کلنه نجلۍ د چړې په گزارونو وژلې وه چې پرون په 8.5 کلونو بند محکوم شو. د جرمني د فلنسبورګ محکمه به لومړی د دغه تورن افغان عمر معلوموي چې جرمنی ته د راتلو په وخت ځان 14 کلن ښودلی و. که متخصصین د هغه عمر د جرم د ترسره کېدو په وخت کې 11 کاله وټاکي، نه 14، هغه به په عمري بند محکوم شي. ټاکل شوې محکمه په دې اړه وروستۍ فیصله د راتلونکې اکتوبر د میاشتې په نیمایي کې واوروي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. نن د پاکستان په مرکزی پارلمان او څلورو واړو ایالتي اسمبلیو کې د ولسمشر د غوره کېدو لپاره انتخابات کیږي. د ولسمشرۍ د څوکۍ لپاره د پاکستان د تحریک انصاف ګوند لخوا عارف اولوي، د پیپلز پارټۍ لخوا اعتزاز احسن او د مسلم لیگ نون ګوند لخوا مولانا فضل الرحمن کاندیدان دي. د پاکستان د انتخاباتو د کمیسیون ویان قاسم ندیم پرون رسنیو ته وویل چې د انتخاباتو لپاره د پارلمان او ایالتي اسمبلیو ګرد چاپیره امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د انتخاباتو لپاره د رایه اچول له سهار په 10 بجو پیلیږي او د مازدیګر تر 2 بجو پورې به دوام وکړي. د ولسمشرۍ څوکۍ په پاکستان کې تر ډېره تشریفاتي بڼه لري او ډېر وخت له صدر اعظم سره وي. د امریکا ولسمشر د سوریې ولسمشر بشار الاسد او د هغو متحدانو روسیا او ایران ته خبرداری ورکړی چې د سوریې پر ادلب ولایت له حملې ډډه وکړي. د سوریې حکومتي ځواکونه په ادلب کې چې له ترکیې سره په پوله پروت دی د پراخو عملیاتو لپاره تیاری نیسي. او د راپورونو لمخه ادلب ته پنځه ډی سیمو کې زورګونو دولتي سرتيري او حکومت پلوي ځواکونه ځای په ځای شوې دي. ملګرو ملتونو په دې ولایت کې 3 میلیون نفوس لري د ملکی وګړو د خوندیتوب په اړه اندېښنه ښودلې ده. ولسمشر ټرمپ پرون دوشنبه په ټویټر په یو پیغام کې ولیکل چې روسیا او ایران به په دې احتمالي بشري تراژیدۍ کې په ګډون سره یو لویه اشتباه وکړي. ادلب ورستۍ ولایت چې د سوریه په وکلنه کورنۍ جګړه کې لا هم د وسلوالو مخالفینو په ولکه کې دی. د اسرائیل دفاع وزیر وایي هیواد دا نه ردوي چې په عراق کې د ایران پر مشکوکو پوځي ځایونو به حملې نه کوي، ځکه له دې مخکې دا کار په خپل ګاونډ سوریه کې هم کړی دی. دور لیبرمن چې نن په بیت المقدس کې خبري اعلان ته څرګندونې کولې وویل چې موږ په سوریه کې هر څه له نږدې څارو او د ایرانیانو ګواښونو ته متوجه یو، خو ځان یوازې په سوریه پورې نه محدودوو. د اسرائیل دفاع وزیر دغه څرګندونې وروسته له هغې کوي چې رویترز خبري اژانس وویل چې ایران لنډ واټن ویشتونکي توغندي په عراق کې خپلو شیعه متحدانو ته ورکړي دي. دا او د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې نن د لیک لوست د نړیوالې ورځې په مناسبت په کابل کې یو غونډه وشوه. د افغانستان اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله هم پکې خبرې وکړې او د مخالفینو لوري د مکتبونو او جماعتونو په سوځولو باندې اندېښنه وښوده.
ملک خدا به ایران میکنه، مکتب آتش میزنه، مدرسه را انفجار میکنه و مردم بیگناه را به قتل میرسه، او نمیدانه.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټیا فیفا د انتخاباتو د کمیسیون د لوړپوړو چارواکو ترمنځ په رامنځته شوي اختلافاتو اندېښنه ښیي.
د قسمت اختلافات ما نگران هستیم. مسئله تبدیلی مسئولین ولایتی از ولایت اصلیشان که در اونجا ساکن هستن یک امر ضروری است.
ویل کیږي چې د انتخابات بلاک کمیشن د کمیشنرانو او د کمیشن د درونشات ترمنځ د ولایتي مشرانو د بدلون په سر اختلافات رامنځته شوي. خو د انتخابات کمیشن دغه خبره نه مني او په یلمند کې ټول هغه سیمو کې لارې او سړکونه چې د جګړو ماینونو د چاودنو له کبله وران شوي بیا رغول کیږي.
د 10 کیلومتر په اوږدو کې په 4 کیلومتر سړک باندې د 15 سانتي په اندازه باندې نوې فرشا چو او نو ټپونه چې دی هغه ټپونه به ټول په معیاري شکل باندې نیول کیږي.
بیا هم ستړي مشه دغه غرمنی پروګرام ته بخیر راغلی. نن د لیک لوست د نړیوالې ورځې په مناسبت په کابل کې یو غونډه وشوه. د افغانستان اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله د دې غونډې یو ویناوال و. ښاغلي عبدالله، په افغانستان کې د مخالفینو له لوري د ښوونځیو جماعتونو په سوځولو باندې اندېښنه وښوده او دا یو جنایت وبالم. هغه همداراز د افغانستان د معارف او تعلیم د کچې د پرمختګ په اړه هم ځینې ژمنې وکړې. اکرام الله اکرام دغې غونډې ته ورغلی و. همدا شېبه سټوډیو ته رسېدلی دی. اکرام صاحب خیر راغلی، ستړی مه شي. مهرباني وکړه د لیک لوست د نړیوالې ورځې په مناسبت نن غونډه وشوله، څه مهم مسایل پکې یاد شول؟
ډیره زیاته مننه. تاسو ته سلام او اوریدونکو ته سلام. دغه غونډه چې په اجرایي ریاست کې جوړه شوې وه په کابل کې د بیلابیلو سفارتونو سفیرانو، د افغان دولت چارواکو، د افغانستان اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله هم پکې ګډون کړی و. ښاغلی عبدالله د خپلو خبرو په جریان کې وویل چې د جګړې له امله ډېر فرصتونه افغانستان له لاسه ورکړي دي او تر ډېره زیان عرفته رسیدلې ده. خاغلی عبدالله وویل چې هغه څوک چې خونځي سوځوي، مسجدونه او مدرسې ورانوي او بیګونه خلک وژني، هغوی نه پوهیږي او دا اصلا دوی جنایت ترسره کوي. دوی باید په دې پوه شي چې دوی د خلکو او د خدای په وړاندې باندې درون مسؤلیت لري او دا مسؤلیت باید دوی په ښه شکل باندې ترسره کړي، نه په بد شکل باندې. نوموړي همداراز وویل چې د ملي والی حکومت ژمن دی چې د بې سوادۍ د کچې د کمولو لپاره به هلې ځلې کوي او تر دې دمه حکومت ډېرې زیاتې هلې ځلې کړې دي. ښاغلی عبدالله وویل
رسیدن به صلح یک آرزوست و آرزوی همه مردم افغانستان است، اما اگر کسی به خاطر ای که نمیدانه ملک خدا به ایران میکنه، مکتب آتش میزنه، مدرسه را انفجار میکنه و مردم بیگناه را به قتل میرسه او نمیدانه، ولو اگر او کتابت یاد گرفته باشه. پس معنای سواد تنها به مراتب فراتر از نوشتن و خواندن است.
دغه ورځ په افغانستان کې په داسې حال کې لمنځل کیږي چې لا هم افغانستان د نړۍ د هغه هیوادونو په سر کې دی چې د بې سوادۍ کچه پکې لوړه ده. د افغانستان د معرف وزارت د سواد زده کړې معین سردار محمد رحیمی رسنیو ته وویل په دغه غونډه کې چې په افغانستان کې له 2 تر 2.5% خلک بې سواد دي، چې سم نیمایي برخه یې مېرمنې جوړوي. نوموړي وویل چې په 13 کلونو کې د سواد زده کړې په برخه کې کار شوی دی، خصلو کار شوی دی، او دوی هڅه کوي چې په راتلونکي کې دغه پرمختګونه چټک کړي. ښاغلی رحیمی وویل چې د 1400 پورې په کال کې 1% خلک چې دي هغه باسواده شوي دي.
ډیره زیاته مننه کوم اکرام الله اکرامو چې په اجرایه ریاست کې د لیک لوست نړیوالې ورځې په مناسبت د جوړې شوې غونډې په اړه باندې مخکې جزئیات راکړل. ښاغلی عبدالله عبدالله په افغانستان کې د مخالفینو لخوا د جماعتونو او ښوونځیو په سوځولو باندې اندېښنه وښوده او ویل چې دا د خلکو په وړاندې یو جنایت دی. هغه هم درز ویل چې افغان حکومت د معرف د ساتنې د لوړولو او ښه کولو لپاره ژمن دی.
موږ جنگ نه غواړو، موږ صلح غواړو، موږ ویرانی نه غواړو، موږ آبادی غواړو، موږ جهان نه غواړو، موږ علم غواړو، موږ توپک نه غواړو، موږ کلام غواړو، موږ غم نه غواړو، موږ خوشحالي غواړو.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا د انتخاباتو خپلواک کمیشن د لوړ پوړو مسولینو ترمنځ د رامنځته شوي اختلافاتو په اړه اندېښنه څرګندوي. دغه بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید د سې شمې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه اختلافات به په انتخاباتو ناوړه اغیز وکړي. یو شمېر رسنیو داسې راپورونه خپاره کړي چې ګنې د انتخاباتو خپلواک کمیشن او د دغه کمیشن د دارالانشا ترمنځ د ولایتي مشرانو د بدلون پر سر اختلافات رامنځته شوي، خو د انتخاباتو خپلواک کمیشن دغه اختلافات نه مني. په دې اړه تفصیل د ناجي صاحب ریپورت کې اورو.
د افغانستان د انتخاباتو په خپلواک کمیسون کې د لوړ پوړو مسولینو ترمنځ د اختلافاتو خبره داسې مهال مطرح کیږي چې د ولسی جرګې انتخاباتو ته له 2 میاشتو کم وخت پاتې دی. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي مشر یوسف رشید وایي که چیرې دغه اختلافات دوام پیدا کړي، دا په دې معنی ده چې کمیسون د انتخاباتو ترسره کولو لپاره چمتووالی نه لري او غواړي چې فساد ته زمینه برابره کړي. ښاغلی رشید د سې شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په کمیسیون کې روانو اختلافاتو مونږ اندېښمن کړیو. ولایتي مسولینو د تبدیلې مسله یو اړین او د قانون له حکم سره سم پریکړه ده چې باید له خپل اصلي ولایتونو نورو ته بدلون پیدا کړي. کله انتخابات خپلواک کمیسیون د درلنشا مشر غواړي چې دغه مسله عملی شي، د کمیسیون غړي باید ورسره مخالفت ونه کړي. کچېره د درلنشا او کمیسیون ترمنځ د اختلافات دوام پیدا کوي، دا په دې معنی ده چې مونږ اصلا انتخابات ته چمتو نه یو او کمیسیون په لوی لاس غواړي چې فساد زمینه برابر شي.
نوموړي همدارنګ ویل که څه هم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د غړیو ترمنځ وړاندې تر دې هم د اختلافاتو راپورونه ورکړل شوي وو، خو په وینا یې د انتخاباتو د نیټې په رانږدې کېدو سره د دغه کمیسیون د غړیو ترمنځ د اختلافاتو دوام د انتخاباتو څارونکي بنسټونه اندېښمن کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې تر دې هم د انتخاباتو یو شمېر څارونکو بنسټونو او سیاسي ګوندونو د ټاکنیزو اصلاحاتو په تړاو د حکومت او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په بېغورۍ انتقادونه کړي او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د حقایقو په پټولو تورن کړی. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا تر دې وړاندې ویلي چې د ټاکنو په بهیر کې د شفافیت د رامنځته کولو په هدف د کمیسیون ټول ولایتي مشران به بدلون ومومي. ټاکل شوی چې د افغانستان د ولسی جرګې انتخابات د روان لمریز کال د میزان په 28 نیټه ترسره شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون منشي او ویان سید حفیظ الله هاشمی بیا له ازادي رادیو سره په خبرو کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دارالانشا او غړیو ترمنځ د اختلافاتو خبره به بنسټه وبلله. نموړي وړاندې ویل
دا کوم موضوع چې د غرسنۍ هغه څه دغه فقط د یو تفاهم په شکل ویل شو چې واقع شو، چې رئیس ویدال نشانه راغلی نو هغه داسې فکر کړی چې دا پلان د کمیسیون لخوا تصویب شوی دی. نو هغه استوره ولایت ته او کله چې کمیسیون ولیدو نو کمیسیون هغه به ودرو چې کمیسیون تایید نو تصویب پکې نو. دا خالي مسله ده. نن یا سبا احتمالا د تر اخر هفته پورې به نو لیست چې د کمیسیون تایید پکې وي هغه به ځي ولایت ته. دا نه اختلاف دی د کمیسیون د دلشا مابین کې او نه کوم بل غټه ستونزه ده.
د انتخاباتو سرونکو بنسټونه وایي د ولایتي مشرانو د تبدیلې په تړاو باید د انتخاباتو خپلواک کمیسون ډیر مخکې اقدام کړی وای، خو د دوی په وینا کمیسون لا هم وخت لري چې د ولایتي مسولینو د بدلون په برخه کې لاس په کار شي، ځکه د دوی په خبره داسې راپور نه خبره شوی چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون ولایتي مسولینو له کاندیدانو سره جوړ جاړی کړی چې په انتخاباتو کې درغلیو ته زمینه برابره کړي.
زما رایا زما حق
نیوان ورسوالی مواد په هندره خلاصې وی دي
مونږه مېرمنې بیا هغه مېرمنې
من هاي زری د دانشا چې دغه انجن دي د کمیسون
د نظام د اتمشتمه د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له ازادي رادیو
ازادي رادیو ته غوښتوس هم وصل وسال د اقتصاد نړۍ خبرونه وای.
د افغانستان د سوداګریو صنایعو خونه د ګمرکي تعرفو د لوړیدو لامل اندېښنه ښيي. د دې خونې مرستیال خنجان الکوزه وایي حکومت د دې لپاره چې د وایدو په برخه کې خپل ټاکلو اهداف ته ورسیږي په ګمرکي محصولاتو تعرفې لوړې کړې دي. خغل الکوزه وایي په روان کال کې په سوداګرو شپږ سلنه مالیه او دولس سلنه ګمرکي تعرفې لوړې شوې دي. د نوموړي خبره دغه چاره په بازار کې د توکو په بیو همغیز کړي او د وارداتو د کچې د کموالي لامل شوی. ټاکل شوی چې سبا ته د برېښنایي سامانلاتو د تولید یو شمېر شرکتونه په کابل کې د اوبو او انرژي وزارت او د برېښنا د تولید شرکتونو سره تړون لاسلیک کړي. د هرات ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونې مرستیال توریالی غوسینن ازادي رادیو ته ویل چې دغه تړون د ولسمشر محمد اشرف غنی د حکم له مخې د کورنۍ او برېښنایي سامانلاتو نه د ملاتړ په هدف کېږي. د نوموړي خبره لا دی ورسته به ټول دولتي بنسټونه او د برېښنا د تولید شرکتونه په کوردن نه د تولید شو برېښنایي سامانلاتونه ګټه اخلي. خغل غوسی وای لا دې سره به له یو اړخه په کوردن نه خلکو ته د کار زمینه مسایده شي او له بل اړخه به د برېښنایي سامانلاتو شرکتونه په خپلو پښو ودرېږي چې له لارې به د هیواد اقتصاد هم وده وکړي. او نن د کابل ښار په بازارونو کې د یو شمېر خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یوه بوجۍ اوړه 1200 افغانۍ، د بورې یوه 500 کیلو بوجۍ 1400 افغانۍ، د وریجو یو درې نیمه بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1000 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پېټرول په 1500 او یو لیټر ډیزل بیا په 1500 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شهزاده سرای کې د زینو بهرنۍ واسرو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 3 افغانۍ او یا پولا، یو یورو 3 افغانۍ، یو انګلیسي پاونډ 3.9 افغانۍ، یو سعودي ریال 9 افغانۍ 15 پولا، زر ایرانی تومان 6 افغانۍ 50 پولا، او زر پاکستانی کلداري 1502 افغانۍ.
دا خبرونه هم د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com او facebook.com/azadiradio فیسبوک کې لوستلی شئ. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د سوریې ولسمشر بشار اسد او د هغه متحدانو ایران او روسیې ته ګواښ کړی چې په سوریه کې د مخالفینو تر کنټرول لاندې پر اخري ولایت ادلیب بیرحمانه حملې ونه کړي. د ویلي چې که داسې وشي سلګونو زره انسانان وژل کېدای شي. د دې موضوع په اړه د نورو جزئیات وړاندې کولو لپاره ملالۍ بشیر سره په سټوډیو کې ده. بشیر صاحب، په ادلیب کې پوځي عملیات د ملکیانو لپاره په څه معنی کې دی؟ شو ولې اندېښنه ده؟
ستانکزی سی په ادلیب ولایت کې شاوخوا 3 میلیونه ملکیان اوسي او ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې که هلته حکومتي عملیات پیل سي 8 لکه انسانان به بې ځایه سي. په دغه 9 کلنه جګړه کې 4 لکه کسان وژل سوي او میلیونونه بې ځایه سوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د دوشنبې په ورځ د سپتمبر په 3 نیټه پر خپله ټویټر پاڼه لیکلی وو چې روسان او ایرانیان باید په دغه لویه بشري بحران کې په ګډون سره تیروتنه ونه کړي. ده ویلي چې زرګونو زره کسان شایع مرسي. سوریا د ترکیې پولې ته نږدې په ادلیب ولایت کې د پراخو عملیاتو چمتووالی نیسي.
بلې، مننه. په داسې حال کې چې د عملیاتو احتمال هم مخ په زیاتېدو دی، د ترامپ د خبرو ترڅنګ واشنگتن څه اقدامات کړي؟
واشنگتن او متحدانو یې پام ایران او روسیې ته اړولی چې ګواکې په سوریه کې د کیمیاوي وسلو په ګډون د بشار اسد د بیرحمانه تاکتیکونو ملاتړ کوي. د ترامپ تر ټویټ وروسته ملګرو ملتونو ته د امریکا استازي نیکی هلی هم پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي: ټولې سترګي په ادلب کې د ایران او روسیا او اسد پر فعالیتونو دي، لکه میاوي وسلو باید هیڅ استفاده ونه سي. دا خبري ورسته له هغه سوي چې د ایران د بهرنی چار وزیر جواد ظریف دمشق ته د دوشنبه په ورځ د سفر پر مهال ویل چې دا سیمه باید له سختري زو تصفیه سي. ټاکل سوی ده د سپتمبر په 8 نیټه د ادلب په اړه د ایران، ترکیه او روسیې سرمشریزه په تهران کې جوړه سي. ایران، روسیا او سوریا خپل وسلوال مخالفان ترورستان بولي او ویل کېږي د القاعده ډلې سره اړوندې حیات و تحریر الشام ډلې شاوخوا 10,000 وسلوال په ادلب ولایت کې د یغانو تر څنګ په واک کې دي. ترکیه د ادلب تر عملیاتو مخکې له روسیه او ایران سره مذاکرات کړي چې د ترکیه په ملاتړ له یغانو سره د جلا چلند وکړي. انقره هم درز د څارونکو ماموریت په توګه په ادلب ولایت کې خپل ځواکونه ځای پر ځای کړي دي. سوریه ته د ظریف سفر یو اونۍ وروسته له هغه دی چې د ایران دفاع وزیر دمشق ته سفر وکړ او هلته یې پر دې سربیره چې امریکا ورڅخه غوښتي وو له سوریه د خپل پوځي سلاکاران او جنګیالي وباسي د دفاعي همکاریو موافقه لاسلیک کړه.
بله، مننه کوم. علي بشیر و د ولسمشر د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د هغه ګواښ په اړه باندې موږ ته جزئیات راکړل چې د بشار اسد په شمول ایران او ترکیه ورکړی ویلی دی چې په ادلی باندې که حمله وشي نو لکونه انسانان وژل کیږي او دا به د ښاغلي ټرمپ خبره د ډیرو خلکو د وژل کیدو سبب شي او باید دغه بیرحمانه حمله د خبره ونه شي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړي.
د هلمند چارواکي وایي د ټولو هغو سیمو لارې او سړکونه چې د جګړو او ماینونو د چاودنو له کبله وران شوي بیا رغوي. دمګړی د نادلي او مارجي ولسوالیو ته د غځېدلو سړکونو 10 کیلومتره بیرته رغول کیږي. په دې اړه الیاس دایی یو راپور رالیږلی دی.
د نادلي ولسوالۍ په لور د غځېدلي سړک پر وړو وران سو ځایونو چې تازه پاک سوي دي کرنه دی اچول سوی. دلته یو کوچنی لنګر ګرځي چې لاندې سوي واړه وران سوي ځایونه تخته او بیا کیر اچونې ته چمتو کړي. د لشکرګاه په لویدیځ کې د درېیمې امنیتي او زیاړوند د بولان له سیمې نادلي او مارجي ولسوالۍ ته د غځېدلي سړک د هغه ځایونو د بیا رغونې چارې پیل سوي دي چې د دې وروستیو 2 کلونو د جنګونو پر مهال وران سوي. د دغه دوه سړکونو بیا رغونې ته چې دوی مهمې ولسوالۍ د لشکرګاه سره نښلوي پیسې او نور امکانات د ټولګټو وزارت لخوا ورکول سوي دي. د هلمند والی وایي د ټول هغو سیمو د سړکونو د رغونې چارې به پیل سي چې وران سوي دي او د حکومتي سرتیرو تر ولکې لاندې راځي. تورن جنرال محمد یاسین د مرجع او نادلي ولسوالیو د سړکونو د بیا رغونې د کار د پیل پر مهال ازادي راډیو ته وویل یا سړکونه اکثره د هغه ماینونو له امله وران سوي دي چې د وسلوالو لخوا ځای په ځای سیول.
بیرته هغه ټپونه مونږ رغوو چې هغه زمونږ دښمنان مونږ ته د بمونو په واسطه سوری سوری کړی وو او په دې د دې لحاظه زمونږ شتمنۍ ته یو ضربه وارد کړی وو او همدارنګه خپل خلکو ته هم مشکلات ایجاد کړي. نو د دغه سړک چې د افغانستان د بودیجې نه تمویلیږي او د ریاست فیدامې د هلمند لخوا نظارت لاندې یو شرکت کار کوي. د شرکت ته زما خواص دا دی چې د یو عامتن پایس ډیر دقیق او مجانبه باید کار وکړي.
په هلمند کې د دې وروستیو 2 کلونو سختو جنګونو له امله اکثره غلارې او پاخه سړکونه وران سوي دي چې په پاخه او اساسي ډول جوړ سول. د هلمند د ټولګټو رئیس اهل الله عبیدی رسنوی ته ویل د 3 میلیونه افغانیو په لګښت شاوخوا 10 کیلومتر سړک جوړوي چې وروسته به نور ورته سړکونه او لارې هم ورغول سي.
10 کیلومتره اوږدوالی لري چې 1 کیلومتر پخوا جوړ شوی دی، په هغه باندې مشکار نه کوو، په هغه ټپونه مو نیسو. دا 10 کیلومتره په اوږدو کې 4 کیلومتره سړک باندې د 5 سانتي په اندازه باندې نوی فرش اچوو او نور ټپونه چې دي هغه ټپونه به ټول په معیاري شکل باندې نیول کیږي. بیا که د راتلونکي دپاره فنډ او امکانات پیدا شول انشاءالله دا سړک به سراسر ټول مکمل. موږ کوشش کوو چې په دې باندې یو بله لایه ولویږي. د دې سړک ټول قیمت چې دی 3,109,950 افغانۍ دی.
په عین وخت کې د مارجي او نادلي ولسوالیو اوسیدونکي او د ټولنیزو شورا غړي وایي د پروژې د تطبیق څخه باید ښه څارنه وسي او حکومت هم پرې نږدي چې بې کیفیته پلیسي. دوی هم د هغه نورو پلچکونو او رنڅو سړکونو د بیرته رغولو غوښتنه کوي چې په دې وروستیو کې د ماینونو او نورو چاودنو له امله وران سوي دي.
نومی سید محمد یونس په دغه خوانی دغه تر چې جوړ شوی به کیفیت و موږ په نظر دا چې نیم متر یا یو متر اده اکل کنی نیم متر دغه خوانی حالت خلوړ سی موږ وای رطوبت به نه کی نو دوام پیدا کی دا اوس خو دغه سی دا تیر ورده خالی مزکه پر مخ باندې کی توی سی اغم نازک و بیرته پارس
بیا ځنی مننه کوم چې موږ ته د تګ را تګ د کور د لاري د جوړونې د ابتتا د پاره راغله او بیا ځنی مننه کوم چې موږ ته د دومره لوی ویاړ راو بخښي چې پټول لمن کې زموږ سړکونه د زموږ سړکونو تا کې اولیت ورته ورکړي د دې څخه یو نړۍ مننه
په هلمند کې په دې ورستوې دوه کلونو کې د بیا رغونې کارونه په نشته حساب دي په خاص ډول په هغو ولسوالیو کې چې اکثره سیمې د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دي ویل کېږي په ولسوالیو او هغو لارو کې ډېر واړه او لوی پلچکونه او پلونه په بومونو الوزول شوي دي چې کلي او ولسوالۍ سره نښلوي د هلمند دولتي مسؤولین د دغه اکثرو ورانیو پړه پر وسلوالو ورچوي خو طالبان یې نه مني. محمد الیاس تایم د ازادي راډیو هلمند.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
مننه چې آزادی رادیو ته غوږ نیسئ. آزادی رادیو ډاٹ کام د آزادی رادیو ویب پاڼه ده کولای شئ زموږ غږ همدا اوس هم په ژوندۍ بڼه واورئ. اوس هم ورزو د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرو ته اجمل تورمن دغه مطبوعات لوستي.
کابل چاپ ورسپانو په خپلو نننیو غنو کې د نورو مطالبه ترڅنګ د افغانستان د ولسی جرګې د روانو انتخاباتو په اړه هم یو شمېر لیکنې او سرلیکنې چاپ کړې دي. وی صاحب خپلواک ورسپانې د خپل نننۍ غړې سره مقاله کې لیکلي د انتخاباتو کیسه په کوم لور روانه ده. په سر مقاله کې وړاندې راغلی چې که پر امنیتي ننګونو سربیره د نوم لیکنې د بهیر او د جالي تذکرو او جالي سټیکرونو هغه نمونې په پام کې ونیسو چې څو ورځې مخکې لوی ملي ائتلاف نندارې ته وړاندې کړي، نو لورای ښکاري چې راتلونکي انتخابات به ولس په داسې بحرانونو واړوي چې راقابو کول به د اوسنیو چارواکو له وسه پورته خبره وي. ورسپانه لیکي که حکومت پر همدغه شرایطو د انتخاباتو پر کېدلو ټینګار کوي، معنا یې بیا همدا ده چې دوی د کومې بهرنۍ اجنډا له مخې ولس په لوی لاس په نویو بحرانونو اړوي. سرمقاله لیکونکي په ولس کې د ګوندونو تشه ته هم اشاره کړې او وایي دي چې له بده مرغه په ولس کې هم د داسې ګوندونو تشه پر ځای ده چې د حکومت او چارواکو لورې سم کړي. سرخط پلوک ورځ پاره بیا خپل سرمخاله کې د کاندیدانو د امنیت پاره لیکلی او ویلی چې دوی خوندي نه دي. سرخط په تیر څو میاشتو کې یو شمیر کاندیدانو ته متوجه غواخونو او په دوی مرګونو حمله ته په اشاره سره لیکلی چې ممکن دولت د انتخاباتو لپاره اراده نه لري. په سرمخاله کې وړاندې راغلی چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم د کاندیدانو د امنیت او نه خوندیتو په اړه اندیښنه ښکاره کړي او ویلی چې دغه اندیښنې دوی له امنیتي ارګانونو سره هم شریکی کړی دي. د سرخط په سرمقاله کې دا هم راغلی چې د انتخاباتو موضوع تر بلې هرې موضوع مهمه ده او باید لومړیتوب ورکړل شي. خو د سرمقاله لیکونکي په خبره په داسې حال کې چې له دوو میاشتو کمې د ولسی جرګې انتخاباتو ته پاتې دي، د دغو انتخاباتو د امنیت په اړه هیڅ بحث او خبرې نه دي شوي.
مرانه چې ازادي رادیو ته غوښته اوس هم اسمت ساروان له یو جالب مطلب سره.
ساينس پوهانو یو نوی روبوټ جوړ کړی چې له خپل خاوند سره ویډیوي تماس نیسي. دا روبوټ چې تیمی نومیږي په آی اف ای نندارتون کې مخکته نه وشو. دا روبوټ به یو میاشت وروسته په یو نیم زر ډالر بازار ته وړاندې شي. د دې روبوټ یا ټیمی جوړونکې کمپنۍ وایي چې هغه د شرکتونو لپاره نه بلکې د عامو خلکو لپاره د شخصي استفادې په خاطر جوړ کړی دی. دا روبوټ څو سنسورونه لري چې د هغو په وسیله لار مومي، دوه بعدي نقشه جوړوي او آدرس په یاد ساتي. کله چې د روبوټ خاوند ورته ووایي چې سلام یا هاي په ما پسې راشه، ټیمی ورپسې رواني شي او د لیزرونو په وسیله خپل خاوند څاري. که په لاره بل څوک د روبوټ او د هغه د خاوند ترمنځ راشي یا بیروبار وي، ټیمی بیا هم خپل خاوند د نورو خلکو په منځ کې پیشني او په هغه پسې ځي. یو ځل چارج د دې روبوټ د 8 ساعته کار لپاره کافي دی. د ارتیا په صورت کې روبوټ په خپل هم د چارج کېدو ځای ته په اوتومات ډول ځان نږدې کوي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې